د امیر جان صبوري په غږ سندره مول ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو د سندرو دوه پروګرامونه غرمه دولس بجې د دولسو بجو تر دو بجو پورې اوریدلی شئ. خو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر مختلفو موضوعاتو بیلابیل راپورونه او مطالب درته خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې له وسله والو ډلو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند درناوی وکړي. د هند صدراعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله او ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هیروي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزي ته به وار ورکو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د هند صدر اعظم نارندرا مودی پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. د افغانستان دفاع وزارت د کندز تخار په لوی لار کې د برمتشي مسافر د ژغورلو عملیاتو په نتیجه کې اته مسافر ژغورلي او د نورو د ژغورلو هڅې روان دي. د ترکیه او سوریې پولې ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان دي. پوره خبرونه. د هند صدر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. نارندرا مودی د امریکا کانګرس ته تیر ورځ په واشنگتن کې وینا وکړه. د ویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د یو سولې باثبات او بریالي افغانستان په خاطر زموږ ژمنه زموږ ګډ هدف دی. د هند صدر اعظم په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو ته اشاره وکړه او په ځانګړي ډول د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا ودانۍ یاد کړه چې د هند په مرسته جوړ شوی او روان کال مودي په خپل پرانیستي. خو د هند صدر اعظم ټینګار وکړ چې لا هم تروریزم د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی. د په وینا د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره پکار ده چې امریکا او نړیواله ټولنه له هند سره همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز تخار په لوی لار کې د برمته شوي مسافر د ژغورلو لپاره عملیات دوام لري. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې 209 شاهین قلي اردو منصوبینو د یاد عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه پورې 8 برمته شوي مسافر د وسلوالو طالبانو له بند ژغورلي او د نورو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي. د بیان له مخې په یاد عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو سرګروپ چې ډاکټر قاسم نومیږي له یو ملي کلاشنکوف 22 راکټ انداز او شاوخوا 2000 کلاشنکوف مرمۍ سره د کندز په خانآباد کې نیول شوی دی. پرون کندوز تخار پر لوی لار د دوو بسونو شاوخوا اوس لویخت مسافر طالبانو له ځان سره بوتلل شي. یو زیات شمیر لا هم ورسره دي. د کندوز تخار پر لوی لار کې د لومړی پیښنه ده. تیرونه هم په یاد لار د څلورو بسونو 115 سورلې طالبانو وتښتولې. شاوخوا 116 تنه خوشې کړل. 12 کسان یې وژل او لا هم 8 کسان ورسره دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو د کورنۍ چارو د وزارت له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي خبریالان تر دې وروسته له ډرون کامرو استفاده نه کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
نن به تاسو د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې عکس العمل په دې برخه کې ویني د ټولنې اعلامیه نشریږي او په هغه کې به دغه ډول محدودیت یا سانسور پر وړاندې عکس العمل وښيي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پریکړې له مخې د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبې پر ورځ ټولو کورنۍ او بهرنیو رسنیو ته خبر ورکړ چې له ډرون کمرو کار ونخلي. د کورنۍ چارو وزارت په دې باور دی چې دا ډول کمرې چې په هوا کې د ریموټ کنټرول په واسطه کنټرولېږي امنیتي ستونزې پیدا کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي کلی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ. تمه ده چې ښاغلی کرزی به د کنتاکي ایالت په لوی ویلز ښار کې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د هغه پیغام له مخې چې د حامد کرزی دفتر په فیسبوک خپور کړی، پخوانی ولسمشر تېره ورځ ناوخته له کابل د امریکا په لور روان شو. محمد علي کلی د جمعې په شپه د 42 کلونو په عمر د پارکنسن ناروغۍ له امله د امریکا په یو روغتون کې ساور کړه. د 2002 میلادي کال کې هغه وخت چې حامد کرزی په افغانستان کې د موقت ادارې مشري کوله، د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر په توګه افغانستان ته د درې ورځو په مخه سفر کړی و. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ 1.5 پوله، یو پاوند 9.9 افغانۍ 8 پوله، د اماراتو یو درهم 3 افغانۍ 15 اویا پوله، د سعودي او ریال 3 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 653 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ 80 پوله.
Hallelujah.
بیا هم خراغلی د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډي کمیټې ته ګډي غونډې ته ویل نوې ډلې او واشنگتن دې ته چمتو دي چې په پوځي برخه کې پراخ همکاري وکړي. نریندرا مودي د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته دا هم ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړي دفاعي او اقتصادي اړیکو اړتیا شته. ښاغلی مودی وایي د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندره تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لار هواروي. نریندرا مودی یو ورځ وروسته تر دې کانګرس ته وینا وکړه چې د په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره وکتل. له براک اوباما سره تر لیدو وروسته یو شمېر جګپوړي امریکایي چارواکو وویل چې دواړو هیوادو ترمنځ د لوجستیکي پوځي شراکت برخې تړون چمتو شوی او ډېر ژر به لاسلیک شي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې د امریکا او هند ترمنځ امنیتي همکاري او همغږۍ په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د ترکیه پولیس وی یو کورت زنوجن کی حمله کون کی پرون پر چاودونکو مواد او بار موټر د سوریه او ترکیه پولیسانګ دې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزو او 15 تنه وژل. د ترکیه د کورنی چارو وزارت یو چارواکی ویل د وژل شوی کسانو په ډله کې درې ملکان او دوه خزینه پولیس شامل دي. په دې پیښه کې یو 15 کسان ټپي شوی چې درويشته پولیسي وګړي دي. لدی یو ورځ مخ کې په استانبول کې د پولیسو پر یو موټر په چاودنه کې یو لستنه وژل شو. د ترکیه د کورنی چارو وزارت هم وی کار شواهد په لاس راغلي چې په دغه پیښه کې د سند پی کی کی غون چې غیر قانوني اعلان شوی لاسلري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وی ایرانی چارواکي به په ایران کې د بهایی مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونې کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون 13 ورځ خبر کړ، پکې د ایران مذهبي، قضایي او سیاسي چارواکي ملامت ګڼل شوی چې په شفاهي ډول یې بهایان تهدید کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا ښایي له دې سره ځینې کسان د بهایانو پر ضد له زور زیاتي کار واخلي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی خبريال احمد شهید وی د ایران د حکومت له لوري په منظم ډول د بهایانو محاکمه روانه ده. د ملګرو ملتونو په وینا د اوس لپاره لږ تر لږه دوه اویا بهایان په ایران کې زندانی دي. د روسیې ولسمشر له بلاروس څخه وغوښتل چې روسیې ته خپل زراعتي محصولات صادر کړي او د هغو مخه ونیسي چې له غربي هیوادو د بلاروس لارې روسیې ته قاچاقېږي. ولادیمیر پوتین دا خبرې تېره ورځ په مینسک کې د روسیې او بلاروس د مشرانو ګډې سیمه ییزې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو یو شمېر نور چارواکو هم برخه اخیستې وه. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو پلوي کړې واردات بند کړل. وروسته تر دې چې روسیې د یوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیځو هیوادو پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګول. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې له وسلوالو ډلو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند درناوی وکړي. ولې په کندوز کې ډېر خلک تښتول کېږي؟ په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازی کمال صافی وایي
د محلي چارواکو ترمنځ ډېره لویه بې اعتمادي ده او ډېره لویه عدم هماهنګي ده د دوی ترمنځ.
د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډي غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله او ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هېروي.
Afghans naturally recognize that the sacrifices of America have helped create a better life.
د کونړ اوسیدونکو وایي د سلما د برېښنا بند پر جوړولو ډېر خوښ دي، خو د کونړ د همیشه بهان سین لپاره د هم یوه چاره وسنجول شي.
مرکزی حکومت نه دا غواړو چې موږ دلته ډېر په غټه کشه باندې اوبلرو د ستر طاقت ډیم دا چې د ټول افغانستان ته برېښنا ورکولی شي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست وایي د پوهنې په برخه کې د دې ولایت اوسیدونکو ډېره مرسته کړې، خو مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو لکه د نورو ولایتونو په څیر د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره چندان مرسته نه ده کړې.
له مرکزي حکومت نه مو غوښتنه ده چې موږ ته د ښوونځیو د تعمیراتو په رغولو په جوړولو کې سره مرسته وکړي، د تعمیماتو لپاره کافي اندازه بودیجه موږ ته راولېږي.
دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه صافه واضح اوریدلی شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې له وسله والو ډلو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند درناوی وکړي. د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان مشر چمپا پتل پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل د افغانستان په کندوز ولایت کې د یوې وسله والې ډلې لخوا د یو شمېر ملکیانو چې پر لویې لارې سفر کوي یرغمل کول د نوي تکتیک څرګندونه کوي. داسې و چې په جګړه کې د ملکیانو په یرغمل کولو سره د هغوی ژوند په خطر کې اچول کېږي. پرون د کندوز تخار پر لارې د وسله والو لخوا د په لسګونو کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړل شو. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو د برمته شوو شمېر شاوخوا شل تنه ښودلی چې د دوی په وینا یولس د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوي او د نهو لپاره عملیات دوام لري. مخکې د دفاع وزارت چارواکو وویل چې نه تنه یې یرغمل پاتې دي چې عملیات دوام لري. خو د کندز د ولایتي شورا د غړو په ګډون نورو سرچینو بیا د وڅلوېښت کسانو د یرغمل کېدو خبره کړې. تر اوسه هغې وسله والې ډلې چې چارواکي یې طالبان بولي هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې څومره کسان یې په پرونۍ پېښه کې یرغمل کړي او د څه لپاره. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مشرې اغلې پاتل وویل په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په دې ولایت کې د زیات شمېر ملکیانو برمته کول د دې څرګندونه کوي چې وسله والې ډلې د عادي وګړو د ژوند پروا نه کوي. د هغې په وینا په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. دا چې ولې په کندوز کې پرله پسې خلک تښتول کېږي او امنیتي ځواکونه یې په مخدمې کې پاتې راغلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی انجینر کمال صافی وایي تر هر څه لومړی سیمه ییزه اداره ډېره کمزورې او بې کفایته ده. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې نور علتونه داسې بیان کړل.
په اصل کې لومبۍ ګوته چې دا محلي یا سیمه ییز چارواکو ته یا ادارې ته نیول کېږي چې دوی انتهایی ضعیف برخورد کوي او دوی په ذات کې انتهایی ضعیف دي. یو څه مخکې په عین وخت کې قومندان د ولایت او والي د ولایت دواړه په رخصت باندې راوځي او ولایت همداسې پرېږدي. بله خبره دا ده چې د محلي چارواکو ترمنځ ډېره لویه بې اعتمادي ده او ډېره لویه عدم هماهنګي ده د دوی ترمنځ. بل خبره دا ده چې اوم مرکزي دولت او اوم محلي دولت په مجموع کې د ولس د راضي کولو دپاره یا د ولس د حمایت د مرستې د لاسته راوړلو لپاره مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هېڅ قسمه برنامه نه لري.
تیر اونۍ د کندز په علي آباد سیمه کې هم په ورته پېښه کې طالبانو د څلورو بسونو 150 سپرلی ښکته کړه چې 150 بیرته آزاد دیارلس ووژل او د پاتې شلو یرغملو د 12 وروسته خوشې کړل. خو د 8 تنو یرغملو سرنوشت هم تر اوسه نه دی معلوم.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو او ری لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو او لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د هند صدر اعظم د افغانستان لپاره تروریزم تر بل هر څه ستر ګواښ وباله. نریندرا مودي د امریکا د کانګرس غړو ته په واشنگټن کې د وینا په مهال دا هم وویل چې هند باثباته سوله ییز او پرمختللی افغانستان رغونې ته ژمن دی. بل ورته د هند صدر اعظم له امریکا سره په امنیتي برخه کې د پراخو همکاریو هیله وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د هند صدر اعظم په هرات کې د سلما بن له پرانیستو وروسته امریکا ته ولاړ او تېره ورځې کانګرس ته په وینا کې له افغانستان سره د هند همکاریو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې نوی ډیلی دغه راز همکاریو ته بیا هم ژمن دی. نریندرا مودي ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. افغانان په طبیعي ډول د امریکا تیر قربانۍ په خپل هیواد کې د یوې ښې راتلونکي لپاره درک کوي. خو په راتلونکي کې به هم د امنیت او ثبات لپاره ستاسو د هڅو ډېره ستاینه وشي. هند هم د افغانستان له خلکو سره د خپلې دوستۍ د ملاتړ لپاره ډېرې همکارۍ کړي او قربانۍ ورکړي دي. د کانګرس غړیو د هند صدر اعظم د وینا تود هرکلی وکړ. مودي له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم د ځپلو لپاره په ګډه کار وکړي. د وویل ترهګري هیڅ کله پوله نه پیژني او هدف یې د نړۍ په هر ځای کې د خلکو وژل او له منځه وړل دي. تروریزم تر ټولو ستر ګواښ دی. د هند له لویدیځه د افریقا تر پولو تروریزم شای په بیلابیلو نومونو موجود وي، له لشکرې طیبه نیولې تر طالبانو او داعش پورې. خو د دوی فلسفه یوه ده، هغه کرکه، وژنه او خشونت دی. مودی سربیره پر دې چې لشکری طیبه ډله چې په پاکستان کې میشته ده یاد کړه، خو په خپل پاکستان په وینا کې یاد نه کړ. خو ده وویل چې له تروریزم سره باید مبارزه په بیلابیلو پړاوونو او درجو کې ترسره شي. د ده په وینا یوازې پوځي، استخباراتي او سیاسي فشار د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کافي نه دی. مودی وویل امریکا او هند دواړو له تروریزم سره په مبارزه کې ډېر قربانۍ ورکړې دي، نو دې ته اړتیا شته چې د امنیت په برخه کې د دواړو هیوادو همکاري زیاتې شي. د هند صدراعظم یو ورځ مخکې تر دې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره کتلي وو. هند غواړي چې امریکا شپږ اټومي ریاکټرونه ورته جوړ کړي. د هند صدراعظم کانګرس ته په وینا کې د واشنګټن او نوې ډیلي ترمنځ په اټومي برخه کې همکاریو ته اشاره وکړه او د ټکنالوژي په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. مودی وویل د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لاره هواروي.
و موردل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله او ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هیروي. مودی دغه راز وویل چې هند به هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. مودی امریکا ته وروسته له هغې ځي چې تېره اونۍ په هرات کې د هند په مرسته رغول شوی د سلما بند په ګډه له افغان ولسمشر سره پرانیست. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم له طالبان سره د پاکستان د اړیکو او دغه راز په افغانستان کې د رغولو په چارو کې د امریکا او د هند د مرستو په باب مقالې خپرې کړې دي. سالم محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
له امریکا خبرېدونکي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو د مشر د وجل کېدو پیښې ته په پام سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د زلمی خلیلزاد په قلم یو مقاله خپره کړې چې د پایل په کرښه کې راغلي. په بهرنۍ پالیسۍ کې کله کله کلیدي شیبې یا طلایي ساعتونه مخې ته راځي، او دا هغه وخت دی چې یو مهم هدف ته د رسیدو لپاره یو کوچنۍ کړکۍ پرانستل کیږي. کله هغه ښکاري لکه د بریالیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې ښکاره سوه، خو اکثره وختونه طلایي ساعتونه د سترګو پر اب کې الوزي او وروسته یوازې هغه وخت اهمیت پیدا کوي چې پالیسي جوړوونکي درک کړي چې فرصت یې له لاسه ورکړی دی. د مقالې لیکوال زلمی خلیلزاد چې په خټه افغان او یو وخت په کابل کې د امریکا سفیر وو او د افغانستان او سیمې حالات له نږدې څاري، لیکي د هغو باسونو پر اساس چې د په وروستیو ورځو کې په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره درلودل، دی ګمان کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل چې د مې پر 28مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې ووژل سو، یو طلایي شیبه رامنځته کړه چې په ترڅ کې به له خره له سختریزو طالبانو او د حقانی شبکې له تروریستانو د ملاتړ د پای تر رسیدو لپاره د پاکستان همکاري یقیني کړه. خلیلزاد لیکي د پاکستان پر سیاست د دغه سیاغیز لرلو لپاره د امریکا متحده ایالات او افغانستان باید د منصور وجل په نورو اقداماتو سره تعقیب کړي، او هغه دا چې پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي. د هغه په وینا له دې پرته به دغه رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي. خلیلزاد په وال ستریت ژورنال ورځپاڼه کې د چاپ شوي مقالې په دوام د دې یادونه هم کړې چې دغه سی فرصتونه مخکې هم رامنځته شوي چې له لاسه وتلي دي. د دې په لیکنه وروستۍ طلایي فرصت چې له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو مسله یقیني کولی سي، هغه وخت و چې په 2001 میلادي کال امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني یې نسکوره کړه. له هغه وخت وروسته تر 2004 میلادي کال پورې چې افغانانو په پراخو انتخاباتو کې په ګډون سره ولسمشر حامد کرزی غوره کړ، د امریکا حیثیت او اعتبار اوج ته رسیدلی وو. د هغه په وینا واشنگتن دغه فرصت وروسته له هغې له لاسه ورکړ چې پر هغو لومړنیو نښو نښانو چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی سترګې پټې کړې او په وړاندې یې له اقدام کولو سره لیوالتیا ونه ښوده. خلیلزاد وړاندې لیکي د یوه جګپوړي چارواکي په توګه ده د جورج ډبلیو بوش د ادارې د داخلي کړیو په ډیرو باسونو کې برخه اخیستې چې پکښې دا مسله څیړل کېده چې آیا په رښتیا طالبانو هلته پناه موندلې او د پاکستان د وخت جمهور رئیس پرویز مشرف دې کار ته اجازه ورکړې، او یا هم دا موضوع دومره مهمه ده چې له اسلام آباد سره د ټکر خطر په ځان ومنل سي. نېشنل انټرست خپرونه په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما بند پرانیستلو ته په اشاره د دې هېواد د رغولو لپاره د امریکا د هڅو په باب یو مطلب کې لیکي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د شامی پورز هرات ولایت ته ولاړ. هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه د سلما بند چې د افغان هند د دوستۍ بند نوم ورکول سوی پرانیست. دغه بند چې کار یې څو لسیزې مخکې پیل سوی و د هند په مرسته رغول سوی او خلکو ته یې دوی ګټې رسیږي. اوبه او برېښنا چې میلیونونه افغانان ورته ډېر تیږې دي. د لیکوال په وینا زموږ د متحدو ایالتونو لپاره د سلما بند دا معنا لري چې هغه 45 میګاواټه برېښنا تولیدوي او 15,000 هکټار ځمکه خړوبولی سي. خو دغه بند موږ ته یو بل درس هم راکوي چې د پراختیایي مرستو په برخه کې موږ څومره په غلطه لاره تللي یو. د لیکوال په باور موږ هم غوښتل چې په افغانستان کې بندونه جوړ کړو، اوس د ډیموکراسۍ د جوړولو هڅه کوو. نورو ته د بشري حقونو، ښځو ته د جندر یا جنسیتي برابرۍ او د بیان د ازادۍ په اړه روزنه ورکوو. په پای کې لیکوال لیکي، موږ اوس د داسې شیانو په صدرونکو بدل سوي یو چې نه محسوسېږي.
ازادي راډیو اورېده سهار 10:21 دی. د کونړ اوسیدونکو وایي د سلما د برېښنا بند پر جوړولو ډېر خوښ دي، خو له ولسمشر او له مرستندویو هیوادونو غواړي چې د کونړ په همیشه بهان سیند باندې هم د برېښنا بندونه جوړ کړي. ویل کېږي چې دغه سیند د ډېرو بندونو چې په زرګونو میګا واټه برېښنا به تولیدولی شي د جوړولو توان لري، دومره چې افغانستان به بهر ته هم صادرولی شي. رحولا انوري له اسادآباد رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د سلما بند په جوړولو له افغان حکومت او د هند له دوست هیواد ډیره مننه کوي چې په افغانستان کې یو ډیره مهمه او حیاتي پروژه بشپړه کړه او دا د هیواد د پرمختګ لپاره مهم ګام دی.
دغه بند جوړېدل د ټول افغانستان د ولسونو لپاره د خیر دا چې زموږ مشکلات حل شي او مشکلات راکم شي، د امنیت زولې پراخه کیږي، ولس د ترقی آبادۍ مخې ته ځي.
افغانستان زمونږ د ټولو وطن دی، په هر نقطه کې چې کار کېږي د آبادۍ باید افغان خوشحاله شي او د هغې نه ملاتړ وکړي. خلاص باید ولري که غرونو ته پیدا ورسېږي موږ ته فایده را رسېږي.
دوی وایي د کونړ لوی سیند او د پیج سیند په اوږدو کې داسې په لسګونو ځایونه شته چې پرې بندونه جوړېدی او ترې په زرګونه میګاواټه برېښنا ترلاسه کېدی شي.
مرکزي حکومت نه دا غواړو چې موږ دلته ډېر په غټه کچه باندې اوبه لرو، د ستر طاقت ډیم دا چې د ټول افغانستان ته برېښنا ورکولی شي او توانمندي هم لري.
کونړیان وایي پخواني ولسمشر، مالی وزیر او اوسنی ولسمشر د کونړ په سیند د سورتاق او نورو سیمو کې د بندونو جوړولو ژمنې کړې، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. او همدا وجه ده چې د سیند اوبو همیش دوی ته د سر او مال زیانونه اړولي خو ګټه ترې نور اخلي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي ولسمشر غنی ورسره ژمنه کړې چې د کونړ په سیند به د برېښنا مهم او ستر بند جوړوي.
د برق په رابطه اطمینان یم دوه چې زه تر ډېره حده مخکې تللی یم، خو په دې مې کار روان کړی. په نږدې کې به انشاءالله دغه زیری د افغانستان ټولو خلکو خصوصا د کونړ خلکو ته ورکړو چې د کونړ په سیند باندې به د برېښنا یو ډېر لوی بند د جوړولو چارې پیل شي.
خلک وایي د سلما بند باندې د هند هیواد نږدې 300 میلیونه ډالر ولګول چې یوازې 240 میګاواټه برق تولیدوي او 15,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. که د کونړ په سیند په همدې اندازه سرمایه ولګول شي نو د 0 میګاواټ په شاوخوا کې برېښنا به تولید کړي. څو کاله وړاندې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د هند هیواد په مرسته یې د کونړ په سیند شپږ داسې ځایونه سروې کړي چې که بندونه پرې جوړ شي نو 9,500 میګاواټه برق به تولید کړي، چې په برکت به یې هیواد د رڼا کېدو تر څنګ د پرمختګ په لور ګړندي ګامونه پورته کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او پکې
په افغان امنیتی ځواکونو د مخاورو سیاستوالو د نفوذ مسله څېړل کېږي. د هغه موضوع چې په وروستیو کې یو وار بیا راپورته شوې ده. په مشرانو جرګه کې د افغانستان د کورنیو چارو امنیتي مرستیال دوه ورځې مخکې وویل چې یو شمېر سیاستوال د افغان امنیتي ځواکونو په کارونو کې مداخله کوي چې په دې سره یې د دوی کارونه له خنډو ځنډ سره مخامخ کړي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هغه موضوع ده چې موږ پرې نن بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له میلمنو او له چارواکو پوښتنه وکړئ او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. د پکتیکا د پوهنې ریاست وایي چې د پوهنې په برخه کې د دې ولایت اوسیدونکو ډېره مرسته کړې، خو مرکزي حکومت او مرستندویه ادارو لکه د نورو ولایتونو په څیر د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره چندان مرسته نه ده کړې. یوازې د روان ښوونیز کال په اوږدو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نږدې 14 میلیون افغانیو په اندازه د پوهنې له بهیر سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اوري.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچای زازای ازادۍ راډیو ته وایي چې اوسمهال خلکو ته د پوهنې ارزښت معلوم شوی او تر بل هر وخت ډیر د پوهنې له بهیر سره په مرکز او ولسوالیو کې د سیمهوالو مرسته ډیره شوې ده. د زیاتوي د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې د نږدې 14 میلیون افغانیو په ارزښت د شخصي ځمکو وقف کول، د ښوونځیو ترمیم، په ښوونځیو کې د جوماتونو آبادول او ښوونځیو ته د میزونو او چوکیو رانیول د بلې هرې سیمې په پرتله د پوهنې د بهیر سره د پکتیکاوالو مینه او والتیا پروداګه کوي. دای وای سکالب د نجونو یو شمیر خوانځي د 12 ټولګي فارغانی ورکی چې دا په پکتیکا کې د یو ارزښتمن خوانیز او فرهنګي بدلون پیل ګڼل کیږي.
مختلف بخشونه لري، په چې هغه د ځمکو وقف هم ده او له دې سره څنګه په خوانځیو کې ترمیم هم کړی ده او مسجدونه هم پکې جوړ شوي دي او له دې سره په څنګه د فرنیچر مرسته هم شوې ده چې تعداد 15 میلیونه 8 لک
د پوهنې رئیس زیاتوي لزده کړو سره د خلکو د مینې زیاتېدل، عامه پوهاوی او له دې بهیر سره د قومي مشرانو پر لپسې ملاتړ د ولسي مرستو په راټولولو کې مهم رول لري. نوموړي د پوهنې پر وزارت هم غږ وکړ چې په مالي برخه کې د پکتیکا له معارف سره دوه ګونی چلند پای ته ورسوي.
له مرکزي حکومت نه مو غوښتنه ده چې موږ ته د ښوونځیو د تعمیراتو په رغولو او په جوړولو کې راسره مرسته وکړي، د ترمیماتو لپاره کافي اندازه بودیجه موږ ته راولېږي او پکتیکا ته داسې نظر وکړي لکه څنګه چې نورو ولایتو ته نظر کوي.
کله یوې خوا د پکتیکا له 301 ښوونځیو 3 بابه د ناامنیو له امله تړلي دي، له بلې خوا ولسونو د تیر پر خلاف د پوهنې له بهیر سره ولسي مرستې ډېرې کړې دي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره ناامنۍ او د 10 ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د پوهنې د روان بهیر پر وړاندې له اساسي خنډونو څخه حسابېږي.
و امروز چې د پکتیکا د پوهنې ریاست وایي د پوهنې په برخه کې مرکزي حکومت او مرستندویو ادارو له دې ولایت سره لازم مرسته نه ده کړې. د نړیوال سولې سګنې شاخص یا لارخود وایي جنګونه او د زور زیاتي عمل په نړۍ کې ډېر شوي. د جنګونو د قربانیانو شمیر په تیرو 15 کلونو کې بې ساري لوړ رقم ته رسیدلی او اکثره دغه جنګ جګړې په منځني ختیځ کې دي، خو تېر کال د نړیوال سولې په لور ځینې پرمختګونه هم شوي دي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړیوال سولې سګنې شاخص یا لارخود وایي تروریستي بریدونه نسبت هر بل وخت زیات شوي او د جګړو د بې ځای شویو کسانو شمیر هم له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو اوچت رقم ته رسیدلی دی. د دغه کلنی شاخص ارزیابي د جنایي زور زیاتي، د هیوادونو د پوځي سطحې او د وسلو د وارداتو په شمول د درویشتو مقیاسونو په بنسټ ترسره کیږي. د نړیوال سولې کلنۍ شاخص چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا برابرېږي وایي نسبت نورو سیمو ته جنګ جګړې په منځني ختیځ کې شدید شوې دي. څېړونکي دې نتیجې ته رسیدلي دي چې له منځني ختیځ پرته د نړۍ نورې سیمې نسبت پخوا ته ډېرې سوله ایزې دي. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ مؤسس ستیف کلیلیا وایي که چیرې موږ تیر کال ته وګورو پرته له منځني ختیځه نړۍ ډېره سوله ایزه وه. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې د بې ځای شویو کسانو شمیر د 2 میلیونو بې ساري رقم څخه اوښتی دی. د نړیوالې سولې شاخص وایي اکثر تروریستي بریدونه په 5 هیوادونو سوریې، عراق، نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې شوي دي. په تیرو 10 کلونو کې د جنگ جګړو لګښت 1.5 تریلیون ډالر و چې په 2015 کال کې د نړۍ د ناخالص تولید څخه ډیر اوچت دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وایي تیر کال په یو برخه کې د پام وړ بهتروالی لیدل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د عملیاتو تمویل دی چې بېساری زیاتوالی پکې راغلی دی. خو بیا هم د دغه انسټیټیوټ مؤسس سټیف کلیلیا وایي چې په نړۍ کې د سولې جوړولو او سولې ساتلو لګښت د جنگ اقتصادي زیان ته نسبتا ډیر کم دی چې یوازې په سلو کې دوه برخه یې جوړوي. اوس مهال د ملګرو ملتونو 140,000 عسکر د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د سولې ساتنې په ماموریتونو بوخت دي. د سولې په لور یو بل پرمختګ دا دی چې تیر کال نړیوال پوځي لګښتونه نسبت پخوانیو درې کلونو ته په سلو کې لس کم شوي دي. په پاریس او بروسلز کې بریدونو سره سره بیا هم اروپا د نړۍ تر ټولو سوله ایزه سیمه ګڼل کیږي. د نړۍ مشرانو تیر کال موافقه وکړه چې تر 2030 کال پورې د جګړو او شخړو په ټولو بڼو کې د پام وړ کمی راولي او د بېوزلۍ او بې مساواتۍ د لرې کولو په لور د دوامداره پرمختګ اهدافو ته رسیدلو لپاره جګړو او ناامنیو ته دایمي حل لارې رامنځته کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. یو ځل بیا صفیالله ستانکزي ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هند صدر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. نریندرا مودي دا خبره تیر ورځ د امریکا کانګرس ته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز تخار په لوی لار کې د برمته شوي مسافرو د ژغورلو لپاره عملیات دوام لري او تر دې دمه 8 کسان د وسله والو طالبانو له بنده ژغورل شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د کورنۍ چارو د وزارت له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي خبرې لاندې تر دې وروسته له ډرون کمرو یا هوایي کمرو استفاده نه کوي. د ترکیه پولیس وایي یو کورد ځان وژونکي پرون پر چاودیدونکي مواد به بار موټر د سوریې او ترکیه پولیس ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزول او 15 تنه ووژل. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایراني چارواکي په ایران کې د بهایی مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونه کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. وړاندې د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی 219 پروګرامونه درته خبرو. په حقیقت څه دی 19 پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان د برخې له یو مسول سره په افغانستان کې د ماشومان د وضعیت په باب خبرې کړې دي. خو له دې مخکې زو بیا هم هلمند ته. په هلمند کې په نادلي کې د جګړې د اوږدېدو له امله ډېر خلک کډوالۍ ته اړ ایستل شوي دي. که څه هم د سیمه ییز د زموږ د سیمه ییز خبریال د راپور لمخې په سیمه کې جنگونه یو څه ساړه شوي، خو په کلیو او کوڅو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو ډیر خلک دې ته اړ ایستلي چې خپل کورونه پرېږدي او لښکرګاه او نورو سیمو ته کډه وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې اوري.
د نکلابات اوسیدونکو نیاز محمد داجی یا تا محمد زوی کړه بروي. د جنگونو له وجې په خپل ټول عمر کې په لومړي ځل کور ځکه او کلی پرېږدي. نیاز محمد وای څلور ورځې وړاندې مې ځکه یوازې شې او ماشومان د کور وېستل چې جګړه به ختم شي. خو هوا ګرمه ده، جګړه اوږده سوه او د نادلې په دې سیمه کې گزاره نه کیږي.
نو خو اوس ټکان کمربند دی زموږ کور شاته طالبان مخته حکومت غواړي چې بولان ته انتقال کړو. هلته خپل د روژې مبارکه په خیر تېره کړو. حیوانان مو دا 15 ورځې کېږي چې په سرای کې ماسره پاته وتړلې وه. بیا پرون له اخوا څخه د ماجر سره له دغه په سرای کې پراته وه غوره ایستلې دي. باندې خبرنه یې غوښتلې پراته وکړي چې راسه خپل شی راوباسي. حکومت کار نه لري بس خپل شی راوباسي. نو اوس موږ غواړو خپل کالي راوباسو د پریوتار شی نه لري چې پریوزو یا پښکو وخورو.
د ګنډیرانو په سرو ګلونو پوشل سوی په ډول ډول میوه دانو کرل سوی دا سیمه د وګړو او ماشومان له حضور خلاص سوی ده. دلته یوازې ستر خړ خړ ټانګونه لیدل کیږي او پر سړکونو هر خوا د امنیتي ځواکونو د مرمیو پوچکونو تر سترګو کیږي. زه شاول ته چیرمه د ولډنګ په نوم یوې داسې څلور لارې ته نږدې ولاړم چې د تیرې اونۍ د پیل سره په ورچیرمه سیمه شاول کې د روانو جنګونو له امله ویل کیږي 240 ملي او محلي پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وزل سوي دي. د نادلي په ناکلاباد کې د ملي اردو د ګرځنده ضربتي کنډک کمانډان سید حسین سید خیل وایي که دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د تازه دمې سرتیر نوی ورغلي نادلي سکوت کوي. سید خیل ازادي راډیو ټول وسوال د خلکو د کورن استفاده کوي تر کشونه خلې دي او پر افغان ځواکونو د شکاری او نور توپکونو په واسطه ډزې کوي.
وضعیت اینجا بسیار خراب بود. ما تقریبا 10 بجې روز ما از شورا برکت کردیم قوای ضربتی است بسیار با سرعت
دی وای دلته وضعیت خراب دی. موږ دوه ورځې وړاندې تقریبا د ورځې 10 بجې د شورا څخه حرکت وکړ. زموږ کاروان د ضربتی ټنګونو ډیر په سرعت ناکل آباد ته مو ځان ورسوي. دلته خراب وضعیت مو کابو کړ او وسلوال ته مو سخت تلفات واړول. دوی د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي تر کشونه جوړ کړی دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي. موږ دلته راغلي یو چې خلکو ته مالي او ځاني تلفات ونه رسېږي.
از طرف مو اذیت او آزار او ګار نشه.
که څومره ناکل آباد پر اسمان یو شمېر کشفي الوتکې په څار بخ دي خو په شاوخوا کې د وسلوالو خال خال ډزې اورېدل کېږي. سره دې چې د ملي اردو د ضربتي کنډک مسؤلین وایي د عامو خلکو د تلفاتو او مالي زیان څخه یې مخه نیولې ده. خو د دې سیمې اوسېدونکو چې ګرمۍ پر سر اخیستې دی کډه او څاروي باسي دی او ورسره اولادونه وایي د هوانونو او ډي سي توپونو له مرمیو څخه په تنګ سوي دي او د شپې خوب نه لري.
زما نوم خیر محمد دی. زما دغه ته زرغون کلیته نو توپونه په سره کې مشلي حکومت راغور د اسرایل کې ګرد برایي مو مشتل کډ را پسې ده د پلا دایمانان باسو بیا کډ را پسې ده سخت دی بیخي سخت دی ورور د اسرایل کې توپونه مشلي ده په طالبان دی هغه د اسرایل څه ووځي نو ژوند وګزاره بالا نه ډوډۍ رسیږي چې نه د باندې را وتاي نه د شپې را وتاي نه د ورځې
شلک تکان و دا شه د څنګه پازابې اوستنه وی اوستنه می دا چې جنگ
د ولس غوښتنه دغه د داتسال د یو سری شپې د چې بل مزدا خو مو غنه پرېږدي د سره یو شاته مینو نه یږدي وای وځي د دا خو دا توپونه راغورځي. زموږ دغه شیله د چې دغه توپونه نه راغورځي اسرایو ته بس خیر خیریات یا هغه چرچم کینو بار رسیده.
د نادری ولسوال هم د خلکو دغه خبرې نه ردوي. انجینر سید محمد ګل هاشمی خلکو ته د امنیت د ژر ټینګښ ډاډ ورکوي. هاشمی چې تازه د ولسوال په هیڅ ټاکل شوی دی وایي حالت جنگی دی مشکلات ډیر دي خو ډیر ژر به د غشي متخم وسلوال وېستل سي چې په دې لنډو ورځو کې ورته راغلي دي.
ورته مرمه خو د جنگ حالات دي کې دای سي مخالفین د خپل ډیر غوړول کیږي. زموږ امنیتي ځواکونه اول د وره د هتا چې هر انده کې یا هر ساحه چې وړ چې پر هغه ځای باندې عملیات وکړي ساحه تسپیدې هغه ساحه چې مشکل لري یا دا ساحه چې بریټ کیږي بیا هغه ساحه تر برید ځانی راولي. نو به تثبیت کار نه کوي دوی به کومندي هم کار نه کوي څرنګه چې معلومیږي د لومړي ځل نه دي.
د دې سیمې په ویالو کې اوبه پریمانه دي خو د کالوکو او پلویو تازه کرل سوي اکثره کروندې تږې دي. په ډیرو شاړو مځکو کې پراته کولنګونه او بیلچې تر سترګو کېږي خو کروندګر نسته او دا دلته د جګړې د روان وحشت ویره شي. دا یوازې د نادلي د ناکل آباد سمد او ولډینګ په نوم د یوې څلورلارې کیسه نه ده. دوی اونۍ پر کېږي چې د هلمند په ګرشک نادالي مارجې او نارسراج ولسوالۍ کې سخت نښتو او پر افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو د خلکو د ژوند آرام خوند او رنګ اخیستی دی. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند نادالي ولسوالۍ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم خوشاله يم چې زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د ویبل خبرونه په وړاندې کولو سره لته سره يم. دا زلمو په دغه خبرونه کې د لوګر ولایت دی اوسیدونکو فضل آغا سوندر اخیسته د فضل آغا سوند به وورو چې د سوند لري
د فضل آغا د لوګر ولایت د تاتور هونی سپلا اوسیدونکو او په اشتباه دغه مشکل خپل راغلی چې د خپل مشکل د تاسو حضور او د تاسو د رادیو له طریقه ټول وطنوالو ته وورو سلام وکړه چې کیږي او څه سوي
مشکل مت سره دي صاحب.
مشکل خو دیمه حقوقی موضوع ده په دې ارتباط بعد لګ کاشکی دی تلویزیون تاریخ معلوم سی دی ما د ټول اسناد راوړی دی مګه مشکل دمزه کې ده صاحب مګه له 293 اسناد لرو تر دغه 1420 پورې او 1480 پورې سه اخري زل یمګه مزکه تصفیه سوی ده په حکم د رئیس صاحب جمهور ټول تای مراحل سوی دي او د مګه اسناد تصفیه وی تللی سی قانون د حجاب کې دی راځي سه بعد له تصفیه څخه بعد اسناد د حفظ لپاره آرشیب ته د اراضي ولېږل سي موږ اسناد ټول حفظ دي او په سر د حفظ د اسنادو د موږ جناب حلیم پیدایی والی صاحب سره مشکل مکته ایجاد کړی سه دا مځکه دولتي ده دا تاسو مځکه نه ده دغه موضوع ده موږ صاحب
تاسو دغه سندره واری پاړه چیري ورغلی کوم مراجعه ته او دا غوي جواب پدې اړه څو
مګه په دې ارتباط باندې باید عرض وکړم چې خپل جناب والی صاحب ته هم ورغلی سي جناب والی صاحب دغه دمګه ټول اسناد دي شرعي اسناد دي ټول مراحل ته کړی دي او موږ ته محکمه وسیقه را کړی لپخو هم شرعي اسنادونه مو نو دغه دمګه موضوع حل ده هغه جناب ویل سنه دا دمګه سیړنه نه ده د محکمه کار ده باید د محکمه وسیری او بعد لغه سیدا کار وکړه د یو څو وخت وروسته د موږ کورونه تخریب کړ په اثر د کورونه تخریب موږ بیا راغلی تظاهرات هم کړی د خپل د حق حقوق دفاع هم کړی موږ پارلمان دروازه مخه ته راغلی او تقریبا حدود 0 نفرو کې چې موږ تقریبا کم او زیات 200 کور رنګ سی وو بیا په دغه مرجه ته موږ چې خلکو کور ودان د موږ شکایت وورید بیا جناب والی صاحب باید راغوړو تاسو به مخامخ مستقیم باندې یو لبل سره نه یو خپل ستونز به ان شاء الله د موږ په حضور کې کړي حل لار ول
د کورونه چا تخریب کړي
دا جناب والی صاحب تخریب کړي دی په حکم دی جناب والی صاحب تخریب سوی امنیتی ملی تخریب کړي
وستا سی غوښتنه څه ده
د موږ دا غوښتنه ده ل جناب والی صاحب نه ل نور ورګانو نه بیا خصوصا د محاکم نه محترم قاضی قضات صاحب نه د ټول عدلی او قضایی مراجعونه چې موږ سره د قانوني چلنوسی خپل قانون صراحت لري دی قانون دی اراضی د یو نویو موضوع نویو ماده صراحت لري چې کومه موضوع د تصفیه حل سو تصفیه ټول ته براهل سو اسناد به لیگل کیږي آرشیب کې به قیدیږي بیا حتی حکومت دغه د زفت یا د مصادره حق نه لري موږ سره به مورد به موجب داوا شروع شوی دغه داوا غیر قانوني ده هیڅ باید قابل د سمنه یا به حاکم ته باید قابل د سمنه ای
د انصاف پلټکه
د فضل اغا سنځمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه سلیم سالی دا منی چې د دوی کورونا وران شوې دي خدای وایي چې دوی د دغه وبکه اسناد په واک کې نه لري کچېره د زمکه اسناد په واک کې درلودل او محکمې ته وړاندې کړې و نو بل شک چې محکمې به د دوی په ګټه فیصله کړي و ابرو چې خاغلی سالی په اړه نور څه وایي
لکه څنګه چې دون کو تاسو ویلی دي که هم هونی ستلا سیمه دا زمکه چې دا د دولت زمکه دا زغه څو ځل کله چې موږ لوګر ولایت ته لاړو موږ دا خلک دا وخت سیاست نه دا نورل نو ما خطر دې لوګر محکمي ته دا مسله لاړو لوګر محکمي دا ټول دا دې موکلین راوخت څو چې دې استاد یو سمحکمه کې خو ته ویل تاسو د اسناد راوړل څنګه تاسو کومه ساز باندې نو که تاسو د بل اخر دوی د اسناد راوړل محکمه لومړی پریکړه دا وکړه چې دا نو که چې دا دولت و امدار څنګه د ورسه خپل د ولسمشر پرمان هم موجود ولسمشر پرمان او چې ټول غیر هغه ځمکې غیر قانوني سیمو کې تاسو جوړ شي هغه باید خونه لور شي په مخ اساس باندې یو کمیسیون ټاکلو لوګر ولایت کې هم دا کمیسیون په دغه کې هم نتی ځکونه عدلی ورګانونه او ځین نور رسنۍ غړو دوی ولاړل همدار کوم د لوګر ولایت هم نتی جرسي پرګرام وکړل دا کور نه باید ونړول شي ول اخر دا زموږه ځې
قدر من اوریدن کو دا د دیونه خبرونه شتا سی واوریدله هینه من يم چې هغه موضوعات شتا سی د موږ سره شریک کوي هغه ستوندې موږ تر یوه ده په دې توګه نږدې وو چې ورته حل لارې پیدا کړو. تر بلې مو په لویو بخښنو کې خدای سپارم. په تلو تلو کې د ټلیفون شمیره هم ځان سره یاداش کړئ 0992 9 3 تاسو کولی شئ یوازې د یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکې ونیسئ. خاونه ولرئ.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. جنگ جګړې، له تعلیم لریوالی، شاقه کارونه، ناسم روغتیایي چاپیریال، ناکافي خواړه او داسې نور هغه موارد دي چې دغه ډله افغان ماشومان ورڅخه کړیږي. وروستی ارقام ښیي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان د بېلابېلو دلایلو له امله په یو نه یو ډول له زده کړو بې برخې دي. 1.2 میلیونه یې بیا شاقه کارونه کوي او 10% افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو په برخه کې د فعالو دولتي او غیر دولتي ادارو ترڅنګ یو هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی. دا چې افغان ماشومان اوس له کومو جدي ستونزو سره مخامخ دي او آیا د دولت او نورو مؤسساتو اقدامات د افغان ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره کافي دي او کنه، دا او ځینې نورې پوښتنې ما قسیم سولمل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ له کوارډینیټور نجیب الله ببرکسي څخه د حقیقت صدې په پروګرام کې پوښتل دي.
ډېر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه وکړم چې په دې تیرو څه باندې 13 یعنی چې 14 کلونو کې د نورو اقشارو تر څنګ د ماشومانو باندې هم پانګونه سوې ده، کمپاینونه سوي دي د دوی د ستونزو د حل لپاره، ولې وروسته به نه کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات په خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي؟ تاسو چې د دې برخې مسؤلیت لري یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړی دي او هڅې مو کړی دي، څومره د لاسته راوړنو لري؟ د ماشومانو وضعیت په اوسنیو شرایطو کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لرسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه، تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران په رادیو کې. د ایسایو لمخې 15.2% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د 13 کالو څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د یو ستراتیژي چې هغه ته د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي، درویش نوا مسیان منون کې آسی پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوا آسی پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډیره زیاته ډیره درسته خبره ده. دا ټول کټګوري د آسی پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وایي. زیات کار شوی دی، ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي د ریبه پرتله دا کم دی اسنه محسوسیږي.
بله، نو کته ټیک تر اسو پبلک سیسب چې جنگ جګړه تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ویل چې د څلور لسیز موجود وي او همدا مشکلات موجود و، ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې، زیات کمپاینونه وسولې، زیات مسائل مطرح وسولې، فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راځو د څو لاسته راوړنو یا په سبب د څو کلونو د هڅو سره سره اوس د ماشومانو په وضعیت کې تاسو څنګه بهبود وینئ او که څنګه که آینده تاسو څه ډول
د ماشومان د حقونو په اړه باندې د ماشومان د حقونو کنونسون صراحت لري چې کوم کوم حقونه دوی لري. هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت ورکوي او ځینې هم کورنۍ او عام خلک چې هغه کوسیږي. د ماشومان د بهبود او د دوی د وضعیت ښوالي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړې دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده، ولی هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوه. موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حده پورې رضایت لرو، ولی دغه فعلي ستونزې چې ما درته ویلې دا 39 آسیب پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د کنټرول او وسی دغه درویش نو اسی پذیرنه په دې ستراتیژي کې خپل دولت ویلې چې 6.5 میلیونه ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم آسیب پذیره کیږي. ولی موږ ویلی شو چې د باکیفیت ښوونه او روزنه، صحي مسایل، د پولیو د هغه کموالی، ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول، دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولی په دغه بهیر کې یعنی سره له دې چې ځینې پرمختګونه موندلودله که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري او څومره تاسو موافقه وی چې دا مسائل مطرح کړي او بلاخره مختلفه غیر دري چې مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغه دې ته وهڅه وی چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دنده داده شه د ماشومان د وضعیت خرزارات وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهی وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومان د وضعیت خرزارات کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخص ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړي نه وي، ولې د ماشومانو ستونزې وي، دا د هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. د مثال په توګه ما تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی دا د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه ولې تر اته کله تر لسو کالو پورې ده په ولکه کې وي.
تاسې په دې برخه کې څېړنې کړي دي؟
عرض کوم ګوریم نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومان څنګه نظارت د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محابسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محابسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه ده چې په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی ځمکه، دا قتل ده همزار لاسه یا چوله جنگی کرده مثال در یو چوک دیدی میلی ترشاده سنو ولار پا دی نظارت که چو چوک ویچ ورو دی بچه بازی کرده دی ماشومان سخی نواره استفاده کرده زکه داده دی میلی ترشاده دی دلتا او سیگه و بندی دی. نو پا دی خاطر دی کمیسیون دند و چه کمیسیون تحقیق رو که دی افغانستان پا قوانین که باید بچه بازی دی یا جرم پا توگه و گردن شی چه مخی که نو
په دې کې طبیعي ده هغه راپورونه چې موږ لرو یا تل خبریږي په دې کې زیاتره هغه ضعیف قمندانان حتی ځینې دولتي کسان هم په دې کې شامل دي، لوړ پوړي کسان. داسې لس هم تاسو مشخص کړی دی یا افراد او اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکی یا د محلي چارواکي په دې کې لاس لري، دا هم دولت مشخص کړی دی؟
ګوره مشخص کول د افرادو د دې کمیسیون کار نه، هغه خپل ارسو چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله ته وسپاري. ولی په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جواد شلی ده چې بلی متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دی ودونه ته تللي دي، دی ودونه ته ځي او دی ودونه ته په اصطلاح د دې نه په اصطلاح مرته ناست. ولی د موږ تاکید دا و چې پولیس باید یو څوک چې هغه هلکان ساتي او هلکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو، ولی په قانون کې پولیس دا اجازه نشته. فکر کوي چې دا واده ده د خوشحالۍ مراسم ده او وروره ځان سړی هلکان راوستی دی او ګډوي. قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منفع
مشهور پدیده ده دا د اسلامی او افغانی ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن نه کم سن دي او هغه ماشومان چې دوی د 15 لسو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي دا نو په حقیقت کې د یو اشتمه پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره څوک د چا په ولکه کې ده.
یو بله جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرګ ده. مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودله چې روزمره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. ستاسو معلومات او ستاسو ارقام څه دي په دې اړه چې واقعاً دا ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی پرې کې موجود؟
زه د یونیسف د ارقامو په اړه باندې یا کوم بله اداره چې وي د هغې هغه نه ردوم او نه تاییدوم. دوی د خپل مستقل نهادونه دي او د دې په اړه باندې دوی څېړنې کوي. ولې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي ګزارش د ماشومانو او د ملکي تلفاتو بخښي د ملکي تلفاتو په اړه باندې چې پاک لویان او ښځې او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره هغوی داشته. اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدي د ماشومانو او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدي زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده.
داسې ارقام ویلی سي چې څو فیصد مثلا
یاره د دوو اته فیصد په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیق غواړئ چې ما زه بیا د ډیټابیس نه معلومات تاسو سره کوم. ولی د تیرو کلو په پرتله یعنی مثلا د پروس کال نه بل کال پرتله پروس کال د اته 2 فیصد په شاوخوا کې زیات شوی. ولی که دغه اوس د 10 کال سره په کوم هغه آخري گزارش چې د شپږو میاشتو د نهو میاشتو په درې میاشتو کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي.
د روسي سوال پتو کوم پښتنو کوم چې بل جدي مسله چې شمانو سره مخامخ دی هغه یو د وسلوال مخالفین اړخ دی دغه در څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیسو مشخصا نمونه اخیستل شوی دی چې دوی د ماشومانو د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو او پولیسو استخدام دی. دا مسله تاسو تر کوم حده پرې څارلې ده او څومره د ستونزو تاسو جدي کړئ؟
دغه د ملي پولیسو چې دلته اقتصادي فقر ده ستونزې دي مشکلات دي یو سړی که محلي پولیس ځان شاملوي نو هغه وایي چې زه ورور شم کړم که ما 15 کړم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي. ولی په حقیقت کې دومره نه وي. دا نو د هغه ارګانونه چې دوی ته د هویت تثبیتوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا غري. ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نگرانی ده په دا چې ماحول مسعود ماحول اول ماشومانو نه باید کار وکړي په هر سن کې چې وي کنوانسیون له مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل نه وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان په دا چې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي یا رواني یا مثلا جنسي او دا ډېر زر په اصطلاح آسیب پذیره دي دوی باید په دغه لیکو کې نه وي. ولې دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی ته اجازه ورنه کی چې دوی د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شي.
سلامات صحیح به برکت سي صاحب ډېر زړه مننه کوم چې موږ هم بلنه راکړو مرکان را سره
خدای دې ژوند ولري. تشکر تاسو
مننه سلام.
ہمرل میں ڈاک دل تجڑونا قسمت توري ترشلي مقبول مټو جوړو درې محلونه مقبول بوتو دې قسمت توري ترشلي مقبول مټو جوړو درې محلونه مکرلي پرېش کې لاسونه جوړو